د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړي چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوی ورغلی افغان کډوال ښایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت یې غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړ. دا وروسته لدی چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې لمخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسه بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند د کرخې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولی نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپینه ماڼۍ وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتېدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
پدې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دی.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سازمان پیوازان نور سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته تر څه خدمت کوي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنی سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوالو نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته دغو څرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیوران کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولي دي.
و موریدل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولی چې ټي ټي پي له افغانستانه په پاکستان کې حملې تنظیموي. زما همکار د وروستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غوړې څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پي په دوه برخو ویشلې وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارمولا روانه ده. هغه ټي ټي پي چې برخې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهدافو لپاره کار کوي هغې سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو زلمانه لږ متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو عربو او چین سره پخوا په تیر دور کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید د طالبان نه په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یوه جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بېرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسېږي هغې د پخوانو ډېر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخ ته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپلویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میاخل سے پدے برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تا ویلی ما ویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لار امدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان په رسمیت وپیژني او هم نور منطقوي هیوادونه. که چیرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره هم په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر پنځه ویشت سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له لس اشاریه یو میلیون څخه دیارلس اشاریه یو میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سې شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر پنځه ویشت سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له یو اشاریه لس میلیونو څخه یو اشاریه دیارلس میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2020 کال د دسمبر نه د سږ کال د مې میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکي رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما انوای خوشنطاله داریم، هر آن چیزی که روح آدم را نارام بسازه موږ هر ډول تاوتریخوالی لرو. هر هغه څه چې رو ګډوډوي هغه تاوتریخوالی دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي. دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خفه دي، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې بیا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچا له شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندویي کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کله کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی یې کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایلو او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپلو متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو، او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جدي موران د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي، او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټي هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلې د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به هغو افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په پروسه او په درېمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسېږي افغان کډوالو، او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی جن شروع کی دلتا.
میرویس زادای چی دا محل پا پاکستان کی منتظر دی چی پا امریکا کی دا پناه غوښتنه ومنل شي. هم هیله من دی چی پا امریکا کی دا افغانانو دا دایمی میشتیدنی لپاره دی کانگریس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
کچری داسې یو اقدام ترسره شي نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او ارامي به ترلاسه کړي، بلکې دا هغه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې تمه دي د دوی د کیسونو په پراسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیې په پروسه کې له افغانستان څخه وویستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیې په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فریده سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبریدونکي میل آنلاین خبرونې روستۍ ګڼه کې لیکلي دي، له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی په روستیو کې د کورنیو چارو د وزارت له امر وروسته ویزې ترلاسه کړي دي. دا ورځپاڼې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی دا اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیکت په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسا په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسا ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورټ تمرکز کړی او لیکلی دي د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفی څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ای لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ښځینه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړې چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بېلابېلو برخو لا هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کېږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2020 تر وشتم میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1092 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې د دې شمیر نږدې 15% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوب شمیر شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نه چاودېدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 650 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودېدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوی د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو، لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو نو چاودو سرګلولي او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 140 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ڈی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 130 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړي چې د دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نشي پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او داغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مينوم د هلمند ولایت څخه مریضان راوستي دي په دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو له برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لاس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې د تار څخه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کو آیا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کو.
څنګه راغله ته مریض مرا وسیلې په کوم سره راځي چې موږ برابر دوا د باندې دوا خمو سره راوځي په امر ستور سره کېدل ول سره کمزوري ده. په بل خو موږ غلو به ډیر دوا یو ورکول مریضان سره شته دوا یو ورکول یا شی
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې، خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چې د مهال ناروغان د درملو د کمښت لامله لستون سره مخ دي. د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامله اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي.
د درمل مو کم سوي دي، موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق کوي. په خو خو چې موږ ته مریضان د لیر ځای سره لاله یو وجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا و او ګرد دوی ته موت رسیدله. مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی دوی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې منی وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړې چې له کبله یې میرویس روغتون د درملو له جدي کمښت سره مخ دی.
دواو کمتا ته غلی بیا د وزارت لږ څه دوا رااله نو دا شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې دا دوا دغو بنده کړې ده باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانې تنګولوي نو اوسه پر ټول بند کړل نو غلش څه دوا ونه هغه مصرفېدل.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپلو مرستو د کموالي مسله خپلې مالي ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپلې مرستې کمې کړې چې ځایي طالب مسؤلانو غوښتنه وکړه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمای کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماشومانو د تعلیم د فعال متیو لا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ښاغلي بنټ بیګا پر خپل ټویټر ولیکل چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیو لا ویسا د توقیف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرطه پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو سپارښتنه کړې. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه مطرح کړه. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوي ورغلي افغان کډوال خایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته یې پخوا هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه کړې. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرستر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلي مرستر وویل حکومت یې غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړه. دا وروسته لدې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې یې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړمې شپې حملې د اودیسه بندري ښار زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل که له روسیې پرته صادراتو ته د اجازې ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بیساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان میرن پرنو وویل دا تودوخه څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیات توده شوې وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
نیمه نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د مشرمن سره په ساکنانو زمنور د دژن خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر ټول شپه جړلې دي د اوس مسترګي ته کسيدي مور مرته ویل خای دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غورځه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون پرانستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي، داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري، آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دی اکله خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اردن کو د طالبان ولاد وم دلی راتاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وتړل شوې دوی له په هندونو څخه هم راوګرځولې په 401 کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هندون ته د تګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنډې دی ویل شوې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روټو ویل چې د انجونو آزموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي هغه انجونې چې تیر کال آزموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د دولسم ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړې فاطمه چې ته پنځې ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان ته فکر وکړم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنامه نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خپل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ سالور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برتللو سالور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نه چې واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیرول تر وکړ ته به چیرغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسمو کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د آزموینې د دا بهترین نه وغورځوله بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شوې و ما چې کله می پلار مو راغل د ما سر ته ودرېدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکړه د ټول تازه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر باندې وکړله چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داسې روحي تکلیف ته پیدا شوی دی یعنی تر اوسه پورې اعلان شول دغه کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړلې دي اوس مسترګي ته کسيدي مور مرته ویل خیر دی ول ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي حساب نه و غورځولو
مریم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتووالی نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شوه له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنې د شمول پارچې یا هم هغه فورمې د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وې، لکه نجونو هم حق درلود هغه فورمې واخلي. د هغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت ایستلی او موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب اوسو. ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا هم موږ ته فورمې راکړې، د موږ نه یې پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته ده. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د وکړی شي یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د با تحصیله نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنې انسان پیژون کوي اوبه، دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کاله زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته وم سم نه تر 12 پورې کانکور ازموین ته درس وایي، کانکور ازموین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګوره، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یو د 12 زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنې څخه غواړي پرې نږدې چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پرېږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سرته پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګواکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی. رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خرج باندې ځدکې بندو هغه د لیسو ځدکې دي هغه د پوانتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه میلا چې ملنی ملت چه دا یاغ نیم چه دا منگا گوت کهو فرش کهو یه دا یو توانده دوام توانده دا چه کلا چه خزی منگا نپریدو چه زدکلی و کی آوی آینده نسلون هم نشی کولا چه پر زدکلو بانی ورو روزی کلا چه مور با سواده اینو اولاده هم چه دا سواد خواتا زی او کم مور گانی چه با سواده نوی دا اوی اولادون هم پاره کاشه باندې چې د باسوادو مندو اولادونه سوارته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنې په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایفو باندې یعنې ډاکترانې دي قابلګانې دي نرسانې دي هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغوی ځای ونیسي کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دا ځای ته ډاکې یا د کوم بل ملک څخه دی په راولې خپل ملک ته دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسې تاته خدمت وکړي ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي ته خپل ځان نه بسیا کوې ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتونونو ته لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي چلاش یا پاکستان ته تداوي چلاش هغه محتاج دي را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه باندې ده نن دروازه خلاصه ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخري دي نن د ملیشیاو نخري دي یا د ایران په بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیاو نخري او د بلوچستانو نخري او وهلو تکول زغمي افغانان ولې دغه فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظامي ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لري خدای ته مسؤلیت لري خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کار هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوي خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې الله ته څه جواب ورکوي دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله انجونې بریالۍ هم سولې په ښو نمرو باندې ته پنځي ته وم داسې نورو لوړو پنځیو ته خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې نه امیده دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو دغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پوری حقی وزن دولا چا امرسانی تماتل سی دا څنګه امرسانی د چیس نه اجرات دکی کی پدی باندې او نه اجدا امرسانی صادر کیږي ولې نه صادری د امرسانی تمونګاریان پاتې او چې د ترکم امرسانی شو او بل دا چې سکل دی به د کانکور اخستلو کې اجازه ورته ورنه کړ ټول پانسونو ته د مکتوبونو واستول چې سکل دغه مو نه خلی امتحان هم کنه نه خلی خصوصي پانتونو هم د انجینر څخه امتحان د وخت معذرت نه وخت نه وخت د دنیم لیکلو څخه دولتي پانتونو هم ځکه چې تاته خو تیر کال ثابت کړل د انجینر چې څنګه انجینر په خښه نمرو باندې کامیاب سولې سکل دی به اجازه ورته ورنه کړ دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره سر پوي ځان یې هم وشرمو خپل اقتدار یې هم وشرمو خپل حکومت یې هم وشرمو.
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي مکتبونه شروع کیږي پوهنتونونه شروع کیږي که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې نجونو ته چې تاسې امرسانی پورې ماتل وکړئ څه نجونې هم امیدواري وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهمې په دې کې نشته او که ستاسو خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي خو موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي لکه چې فراري دي دا اوس هم ټول ځي د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کېږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو څوره زمخ کې کمپاین د خزو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هیڅ لکه چې زوز یې په پخی نه ایجیک شوی هیڅ یې خیال به باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډکټورا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا برته نه سي راایستلی چې یو بلې خواته یو بل ملک نه لاړ سي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و د هغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا چې خزي په ټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلې په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکاداران دي چې دوی د ښځو ته د حقونو نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مسکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده دغه د مرڅلاري هېڅ چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله دوی چې به دوی واغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به میره ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راونوي دي که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستاسو د دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابته کړل چې دوی څومره نه اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601 دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی کرم چدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبق وقت پلا در نلاڑشم تم رو آیا چمینا کما پما دکھڑی او جن پری خوا نکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا تازا واد چڑم بیش پاوی سماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کی ماں لکھڑ ماں زکڑ پلنگا رات کینا سما دخپو گتو نو بس چکونا ستازا بنگو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شاملی مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں
سوزم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغرور دی ادا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیادی زینا یو تاویز گر